ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
سلام شوی قدر من اوریدم کو او خرا خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی ناوړی نن د زیارت ورځ کال وزرو شلم د جنوري د میاشتې درويشتمه نیټه ده او دا محل وخت شوې ده په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د زهارت بچی دي ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه بارکوال میاخیل
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
پاکستان په چین کې د نوي کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته چې تر اوسه شل تنه ځینې مړه شوي او شاوخوا 500 تنو ته ورپورې شوی پر خپلو هوایي ډګرونو له چینه د ورتلونکو مسافرو طبي معاینه پیل کړې ده بل لور ته شمالي کوریا د دې وایرس د مخنیوي په خاطر د بهرنیو سیلانیانو پر ورتګ لنډمهالی بندیز لګولی
خوا پاکستانی میډیا د نامعلومه حکومتي سرچینو د خولې وایي چې د ترهګرو ډلو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د مخنیوي په سر چین کې کیدونکې غونډې په وخت پاکستان د اف ای ټی اف غړي هیوادونه د خپلو پورته کړو ګامونو نه مطمئن کړي دي خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې په سرکاري کچه څه نه دي ویلي
او د پاکستان د مالی چارو د وزیر حماد اظهر په مشرۍ یو پلاوی په چین کې د اف ای ټی اف لخوا په درې ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی چې د پاکستاني رسنیو په وینا د ترهګرو د مالی سرچینو د تړلو په برخه کې د پاکستان پر هڅو ډاډ پکې څرګند شوی
سرټی کې تاسو واوریدل وز خوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان په چین کې په بیړنۍ توګه د نوي کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته پر خپلو هوایي ډګرونو له چینه د ورتلونکو مسافرو طبي معاینه پیل کړې ده بل لور ته شمالي کوریا د دې وایرس د مخنیوي په مقصد د احتیاطي ګامونو په اخیستو د بهرنیو سیلانیانو پر ورتګ لنډمهالی بندیز لګولی پاکستاني چارواکي وایي د چین پاکستان د اقتصادي منصوبې له کبله هره اونۍ له چینه اسلام آباد لاهور او کراچۍ ته 40 پروازونه کیږي او زرګونه چینایان ورځي چې د دې نوي وایرس د مخنیوي په خاطر د هغوی طبي معاینه پیل کړې د رپورټونو له مخې دا وایرس تر اوسه شاوخوا 1500 تنو ته ورپورې شوی او د چین په ګډون په جنوبي کوریا امریکا جاپان او تایلند کې شل تنه ځینې مړه شوي دي
بلې لورې ته د پاکستاني میډیا ځینو برخو د نامعلومه پاکستاني چارواکو له خولې ویلي دي چې حکومت د غیر قانوني پیسو د سار ادارې اف ای ټی اف سیمه ییزه څانګه په هیواد کې د ترهګرۍ سره د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو د راکړې ورکړې پر ضد په اخیستل شوو ګامونو مطمئنه کړې ده حکومت په دې لړ کې کوم رسمي بیان تر اوسه نه دی ورکړی تفصیل یې تاسو ته بیروز خان صاحب وړاندې کوي
د اف ای ټی اف د غوښتنو په ترڅ کې د پاکستان سره درې لارې دي یوه دا چې کچري د اطمینان وړ ګامونه واخلي نوم یې د خړ نه سپین نوم لړ ته لاړ شي که اف ای ټی اف یې د کارکردګۍ نه مطمئن نه وي نوم یې هم په خړ لیست کې پاتې شي او کچري داسې ګامونه یې نه وي اخیستي چې د مهمو غوښتنو د پوره کولو لپاره ضروري وي امکان شته پاکستان تور نوملړتا لړشي پاکستانی چارواکي دا نه پډاګه کوي د خړ نوملړ سره د یاد هیواد ته په کال کې څومره اقتصادي تاوان رسیږي خو نړیواله میډیا د سیرونکو د وینا پرنا کې وای پاکستان ته په کال کې د لسو ارب ډالرو پورې تاوان رسی د اف ای ټی اف غټي غوښتنې د منی لانډرینګ یا د غیر قانوني پیسو د لین دین ختمول او د معلومو ترهګرو ډلو لکه لشکر طیبه جیش محمد مد او د حقانی شبکې پرنګ نور ډلو خلاف کوټلی ګامونه اخیستل شامل دي
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده
د بلوچستان د کولی په دوو جلا قانونو یا درنګونو کې د زهرجنو ګیسو د جمع کېدو له کبله 14 سوی چې یو کان کیندونکی پکې مړ شوی او 15 نور پکې ټپیان شوی دي دا پیښه په دوکۍ سیمه کې شوې ده او په پیښه کې مړ شوی او ټپي کسان د افغانستان دي لنډ تفصیل له حمید سمسور اورو
د پاکستان سنټرل ماینز سیکریټری جنرال لالا سلطان د مزدورکار خلګو پر نړیوال سازمان باندې نیوکه کوي او ویي چې دلته د افغان کډوالو پر وژنه باندې دوی پټه خوله دي
سړی مرسي او ټیکادارې واسطې خپلې علاقه ته نو نشتور کول کیږي نو بل تور کول کیږي نه اخبارات تور کول کیږي نه د پښتنې والاسته او د ماینز د ورکر د پار نه آیلو څه کړیو او نه څه کول غواړي. په دې کې ناست انسانان هغه د دې سوبې سره تعلق نه لري، پر دې د ځان نه خبري. او ماینز په هر ورځ، په هر هفته، په هر میاشت کې انسانان کې مري، دې ته د قدم نشدي او نه کار کول غواړي.
په بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې دغه ډول ناوړه پیښې ډېرې رامنځته کیږي. تیر کال هم دلته د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اتیا زیات درنګان وژل شوي وو او یو شمېر بیا ټپیان هم وو. د مزدور کار خلکو سازمانونه د کویلې په قانونو کې دننه د مزدورانو د سرخوندي ساتنې او د دوی د روغتیا لپاره د جدي ګامونو اخیستلو غوښتنه کوي. خو صوبایي حکومت بیا ویي چې اوس دوی د معدنیاتو په څانګه کې نوې پریکړې کړې دي چې د دې له عملي کېدو څخه به دلته به د مزدور کار خلکو د مرګ پیښې راټیټې شي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د وایس آف امریکا ډیوا خپرونه ده.
ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د نړیوال شفافیت اداره د نړۍ په یو سلاتیا هیوادونو کې د فساد په اړه خپل کلنی راپور خپور کړی دی چې د دې راپور له مخې افغانستان په 2019 کال کې د لسو مفسدو هیوادونو په لړ کې دی او پاکستان همداراز په 160 نمبر دی. دا راپور چې نن د پنجشنبې یا زیارت په ورځ خپور شوی دی، په سومالیا د 9، جنوبي سودان د 12 او سوریه د 13 پوینټونو په درلودلو سره د نړۍ تر ټولو درې کرپټ یا مفسده هیوادونه پیژندل شوي دي. همداشان یمن د 15 او وینزویلا، سودان، ګینی او افغانستان د 14 پوینټونو په درلودلو سره په لسو مفسدو هیوادونو کې راغلي دي. دا راپور ښیي چې افغانستان د 180 هیوادونو لړلې 103 ځای خپل کړی دی او د شمالي کوریا په پرتله په کې د فساد کچه زیاته ده.
د پښتونخوا حکومت د شاوخوا 4000 غیر سرکاري ادارو رجستریشن ختم کړی او ویلې دي دا ګامې د اف ای ټی اف د غوښتنو پر وړاندې کې پورته کړی. د پښتونخوا د ټولنې د شګړې ادارې او چارواکي د نوم نشکاره کولو په شرط لوي او ډیوا سره په خبرو کې ومنله چې حکومت د هغو غیر سرکاري ادارو رجستریشن ختم کړی چې د حکومت پښتونخوا ته جواب نه ویلې. نوموړي دا هم ویل د دغو ادارو په اړه ورته داسې کوم کره معلومات نه دي ترلاسه شوي چې ګواکې دوی د ترهګرۍ د مالی مرستو ترڅنګ په غیر قانوني کارونو کې لاس درلود.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې واک ته د رسیدلو لپاره د طالبانو مشران له سولې څخه د یوې وسیلې په توګه نه باید ګټه واخلي. ولسمشر اشرف غنی د سویزرلند په کوربتوب د اقتصادي نړیوالې غونډې په څنډه کې په یو جوړه شوې ناسته کې د خبرو پر مهال ویلي دي چې که طالبان سوله وکړي، افغان ولس یې منلو ته چمتووالی لري. نوموړی وایي چې که د طالبانو موخه د موجوده نظام نسکورول وي، پر ضد به یې افغان حکومت او ولس ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د روانې جګړې په تړه ویلي دي چې د دې ډلې وسلوال له جګړې ستومانه شوي دي او په وینا یې د هغوی مشران نه باید قدرت ته د رسیدو لپاره سوله د یوې وسیلې په توګه وکاروي.
چین او پاکستان دواړو د اقتصادي راهداري یا سیپک په اړه امریکایي نیوکو ته په غبرګون کې ویلي د سیپک منصوبه رڼا یا شفافه ده. د سویلي او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکې ځانګړي استازي الیس ویلز دوه ورځې وړاندې په اسلام آباد کې ویلي وو د چین پیسې د پاکستان مرسته نه کوي او په دې منصوبه کې د چین له پانګونو سره به پر پاکستان د قرضونو بوج نور هم زیات شي. په اسلام آباد کې د چین سفارتخانه د امریکایي استازي نیوکو ته په غبرګون کې ویلي دغه منصوبه خلاص رڼا او نړیوال قانون سره سم ده. سفارتخانه ویلي د پاکستان د احتساب له ادارو سره په تماس کې دی او هغوی په دې باور دي چې د سیپک منصوبه پاکه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن ویلي د سیپک لپاره د چین قرضه د پاکستان د نور بهرنیو پورونو یوازې 10% برخه جوړوي.
د امریکې د سېنات ډیموکرات غړي نن، یعنی د پنځشنبې یا زیارت په ورځ، د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د مواخذې قانوني او آئینی اړخ باندې غږیږي. په سېنات کې په دې بحث دی چې ولسمشر ټرمپ د خپل واک څخه ناسمه کارونه کړې ده، خو د هغه ټیم د مواخذې په دفاع کې وایي چې د واک او اختیار دغه کارونه د امریکا د آئین او قانون څخه سرغړونه نه ده.
امریکه ایران ته خبرداري ورکړی چې کده د هیواد د پاسداران انقلاب د قدس ځواک نوی مشر اسماعیل قاآنی امریکایان په نقشه کړل، نو وای د انجام به هم د قاسم سلیمانی غونډوي. دا خبرداري د ایران لپاره د امریکایي استازي براین هوک یو عربي ورځپاڼه آل شرق الاوسط په یو مرکه کې ورکړی دی. براین هوک ویلي ولسمشر ډونالد ټرمپ مخکې لا څرګنده کړی چې که پر امریکې یا د امریکې پر ګټو برید وسو نو کلک ځواب به ورکړل شي.
د انډونیزیا حکومت د هغو شپږ سوه شپېته وګړو د بیرته د استولو خبرې کوي چې د ترهګرۍ او نورو بهرنیو جنګیالیو سره د لاس لرلو پر سر تورن دي. په وروستیو کلونو کې په عراق او سوریه کې د داعش حضور پیدا کېدل د دې باعث شو چې په سلګونو انډونیزیایان هم له داعش سره یو ځای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په خپلو وروستیو پلټنو کې ویلي کېدای سي سعودي عرب د امازون کمپنۍ د مشر او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مالک جیف بیزوس ټلیفون هک کړی وي. ملګري ملتونه وایي د دې کار تر شا د سعودي مقصد ښایي دا وي چې غواړي د سعودي عرب په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کوریج او لیکنې تر اغېز لاندې راولي. د برتانیې ګارډین ورځپاڼې پرون خبر خپور کړ چې په 2013 میلادي کال کې شهزاده محمد بن سلمان له واټس اپ اکاونټ د یو ویډیو تر لیږل کېدو وروسته د جیف بیزوس ټلیفون هک شوی او ټوله ډیټا یې هم غلا شوی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو لمړنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمیر رپورټونه درته لرو. لومړی رپورټ ته ستاسو پام راګرځو. پاکستان په چین کې د نوي کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته چې تر اوسه شل تنه ځینې مړه شوي، پر خپلو هوایي ډګرونو له چین د ورتلونکو مسافرو طبي معاینه پیل کړې ده. بل لور ته شمالي کوریا د دې وایرس د مخنیوي په خاطر د بهرنیو سیلانیانو پر ورتګ لنډمهالی بندیز لګولی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار شعبزاده څخه اورو چې همدا ګړی را سره په سټوډیو کې دی.
په چین کې د کورونا وایرس ته زیاتېدونکو پیښو وروسته د زیارت پر ورځ پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې په هیواد کې به په هوایي ډګرونو یا ایرپورټونو د ګاونډي هیوادونو نه راتلونکو مسافرو څارنه یا طبي معاینه کوي. په پاکستان کې د چین د بلیونونو ډالرو سرمایه کاری منصوبې یا سیپیک وروسته د چین او پاکستان ترمنځ د مسافرو تګ راتګ سیوا شوی او پاکستان ته د زرګونو په شمیر کې چینایي کارکوونکي هم سفر کوي. د پاکستانی چارواکو په وینا پاکستان ته هر اونۍ یا په یو هفته کې سلویخ نیخ پنیغا یا ډایرکټ او یا د نورو هیوادونو نه تړلي یا انډایرکټ فلایټونه یا د مسافرو الوتکې راځي. دغه جازونه د پاکستان درې لویو ایرپورټونو کراچۍ، لاهور او سرخار اسلام آباد ته راځي. د پاکستان د صحت مرکزي ریاستي وزیر ظفر مرزا وایس اف امریکا ته ویلي دغه هوایي ډګرې یا ایرپورټونو ته یا ایرپورټونه د چین نه راتلونکو خلکو د راتګ ځایونه دي او د صحت نړیوالو قوانینو لاندې په دغه درې واړه ایرپورټونو د راتلونکو مسافرو معاینه شروع شوې ده. خو نوموړي زیاته کړې ده چې تر اوسه پاکستان کې د کورونا وایرس هیڅ یوه پیښه نه ده ریکارډ شوې. دغه وایرس د چین ووهان سیمه کې رامخته شوی. د ظفر مرزا تر مخه د لاهور، اسلام آباد، کراچۍ په لویو هسپتالونو کې هم د ایرپورټ لوی هسپتالونه هم د ایرپورټونو سره د سارنې د یو نظام لاندې تړل شوی دی. هم دغه شان سمندري لارې او د سړک لارې هم دي. نوموړي د پاکستان سرکاري ریډیو ته ویلي د چینایي سفارتخانو سره د بیړني حالاتو لپاره ګامونه اخستل شوي چې دا خبره یقیني شي چې پاکستان کې کارکوونکي ګڼ شمېر چینایان چې د نوي کال منځلو لپاره خپل وطن ته تللي وو په واپس راتلو یې سخته سارنه وشي. د صحت نړیوالې ادارې WHO تر دې دمه د کورونا وایرس 1500 کیسونو پخلی کړی دی او د دغه وایرس ترلاسه تر اوسه شل تنه مړه شوي چې ټول په چین کې دي. د پاکستان د صحت د مرکزي وزیر تر مخه د پاکستان حکومت د خپل چینایي همنصبو او د صحت نړیوالې ادارې چارواکو سره مسلسل په رابطه کې دي چې په قومي کچه د څارنې او مخنیوي نظام قوي کړي. چینایي چارواکو د کورونا وایرس د پیښو رپورټونو وروسته د زیارت په ورځ د ووهان سیمه محاصره کړې ده چې د دغه وایرس د خورېدو مخه ونیسي. د 11 ملیون آبادی په وهان سیمه کې ولسی گاڑی یا پبلک ترانسپورت تړل شوی، هوایی اډې یا ایرپورټونه او ریل گاڑی تړل شوی او ځایی اوسیدونکو ته ویل شوی چې د ښار د بهر نه وځي. د صحت نړیوال پوهان وایي دغه ناروغۍ د مخنیوي هڅې کوي، خو دغه وایرس تازه دی او په اړه یې ډېر څه معلومات نشته. دغه ناروغي د سارونه انسانانو ته لګي، خو ساینسپوهانو دا خبره هم موندلې چې د انسانانو نه انسانانو ته هم د دې د لګېدو امکان شته. د صحت چارواکو خبرداري ورکړې چې چاته دا وایرس لګېدلې وي هغه ته د نور خلک ډېر ننږدې کیږي.
درنو عزتمن اوریدونکو، تاسو خبرونه اوري او تاسو کولی شئ چې د ډیوه ویبپاڼې ته هم لاړ شئ او هلته د ډیوه تیرې خبرونې یا راتلونکي ټولې خبرونې کولی شئ چې واورئ. د ډیوه ویبپاڼې پته ده www.voadiwanews.com. راځو بل مهم سیمه ایز راپور ولورې ته، چې چین او پاکستان دواړو د اقتصادي راهداري یا سی پیک په اړه امریکایي نیوکو ته په غبرګون کې ویلي چې د سی پیک منصوبه شفافه ده. د سویلي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا ځانګړي استازي الیس ویلز دوه ورځې وړاندې په اسلام آباد کې ویلي وو چې د چین پیسې د پاکستان مرسته نه کوي او په پاکستان به د قرضو بوج نور هم زیات شي. تفصیل یې تاسو ته رابیا پیر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشه فاروقی ونې سره خبري غونډې سره وینا کیول چې سی پیک د پاکستان او د سیمې د لپاره د اقتصادي بدلون یو لوی پروژه ده.
To claim that CPEC is always in the form of loans or other forms of financing, often non-concessional with sovereign guarantees, is not based on fact.
دا خبره کول چې سی پیک قرضې دي یا د فایننسینګ بل قسم دی حقیقت نه دی. ټوله سی پیک پورونه 4.9 بلیون ډالر دي چې دا پاکستان د ټولو پورونو 10% هم نه دي. د دې څخه وړاندې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو خبر سوي بیان کې ویلي وو چې پاک چین اقتصادي راهداري په اړه به خپل ګټو ته ګوري او هر څه چې پاکستان ته ګټي ورسوي هغه ته به دوام ورکوي. په تیرو ورځو کې په اسلام آباد کې د تھینک ټینک وی غونډې سره وینا کې امریکایي استازي الیس ویلز د چین د ون بیلټ ون روډ پر پروژې نیوکې کړې وې او پاکستان ته ویلي وو چې په سی پیک کې د ګډون خپل پر پریکړې دی بیا کتنه وکړي. دوی تور لګولې وو چې سی پیک پروژه شفافه نه ده او د پاکستان پورونه یا قرضې د چین د فایننسینګ له سبب زیاتې دي. سیم الیس ویلز دا تور هم لګولې چې د نړیوال بانک له اړخه بلیک لیست سوي کمپنیو ته د سی پیک ټیکې ورکړې سوي دي. دوی د پروژې په اړه جوړ کړې سوي سی پیک اتھارټي د مقدمو څخه پر استثنا هم پښتني رابرسيره کړې وې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشه فاروقی وویل
سی پیک اتھارټي هاز بین استابلیشډ ټو اوورسی کمپلیشن اف پروجیکټ اکراس دی کنټری.
د سی پیک اتھارټي مقصد پر ټول هیواد کې پر پروژو کې دونکو پرمختګ چاچ اخستل دي. د سی پیک ته شروع کې دوه څخه د توانایي په شوبه کې 12 بجلیګره جوړ سوي یا پرې کار روان دي. عائشه فاروقی زیاته کړه چې دغه پروژو څخه 2.5 ملیون امریکی ډالر په ټیکسونو کې ورکړل سوي او په پاکستان کې 10,000 نوکرۍ هم جوړې کړل سوي دي. د امریکایي استازي پر دغه بیان د چین لاړخه هم سخت عکس العمل مخې ته راغلی دي او د چین سفارتخانه سی پیک باندې نیوکې یو منفي پروپاګاندا ګرځولې او دا خبره رد کړې ده. د چین سفارتخانه ویاندا هم ویلي چې پاکستان او چین په صلح او د ګډو ګټو د لپاره یو بل مرسته کوي. دوی دا هم ویلي چې په تیرو 15 کلو کې 2 پروژې سره سوي او 15 سره روزګار موقع هم ترلاسه سوي دي چې د پاکستان د جی ډی پی 2% څخه زیات. پاک چین اقتصادي راهداري د پاکستان او چین ترمنځ کال 2015 کې د چین صدر شی جن پینګ اسلام آباد ته د سفر په مهال اعلان سوی و. په بنیادي توګه د 46 ارب ډالرو دغه پروژې لاندې کال 2013 پورې ټول پاکستان کې د توانایي پروژې سړکونه او اقتصادي زونونه جوړول دي. خو اوس دغه پروژه 2.5 ارب ډالر پوری رسیدلې ده. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
تاسو د ډیوري ډیو لمرني خبري خبرونه ته غوښتست. د پښتونخوا حکومت د شاوخوا 4000 غیر سرکاري ادارو رجستریشن ځکه ختم کړی چې وای د حکومت پښتونخوا ته جواب نه دی ویلي. او ویلي دی دا ګامي د اف ټی اف د غشتونو پرانا کې پورته کړی، خو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې د دغو ادارو په اړه ورته داسې کوم کره معلومات هم نه دي ترلاسه شوي چې ګواکې دوی د ترهګرۍ د مالي مرستو ترڅنګ په غیر قانوني کارونو کې لاس درلود. تفصیل له پېښور د ارشد مومند پر رپورت کې اورو.
د خبر پښتونخوا د ټولنې د خیر ښېګړې ادارې یو چارواکي د نوم نخ کار کولو په شرط وی ویډیو سره په خبرو کې پخلی کړي چې حکومت د هغو غیر دولتي ادارو رجستریشن ختم کړي چې د حکومت لخوا شو پښتنو ته ځواب نه ویلې. نوموړي دا پخلی هم وکړو چې د دغو غیر دولتي ادارو په اړوند ورته داسې کوم کره معلومات هم نه دي ترلاسه شوي چې د ترهګرۍ د مالي مرستو تر څنګ یې په غیر قانوني کارونو کې لاس لرلو، خو د دې ادارو سره خپل ضروري معلومات چې حکومت ترې غوښتي وو نه پوره. چارواکي د دغو ادارو شمیره ونه خودله. خوډان رسمانه هم د سرچینو له قوله ویلي چې د اف ای ټی اف د غوښتنو په رڼا کې د صوبې د صنعتونو او ټولنې د خیر ښېګړې محکمې په 15901 غیر دولتي ادارو کې د 3850 غیر دولتي ادارو رجستریشن ختم کړي او د بینک اکاونټونه یې ورله تړلي دي. په پېښور کې د یو غیر دولتي ادارې مشر او ټولنیز فعال تیمور کمال وای د هغه د خپل ادارې بینک اکاونټ هم تړل شوی او نوموړي د حکومت په دغه ګام تورونه لګولې دي. وی ویډیو سره په خبرو کې تیمور کمال وویل په تړل شوو ادارو کې ډېرې هغه دي کومې چې د بنیادي بشري حقوقو لپاره کار کوي او پی ټی ایف چې کومې غوښتنې لري په هغو کې د تړل شوی ادارې نه راتلې.
کوم د انساني حقوقو باندې کار کوونکي تنظیمونه دي هغه د دا مسایل مخې ته راځي. موږ وګورو چې نور داسې د مدرسې دي یا نور کوم دغه دي ارګنایزیشن دي هغه ته هیڅ قسم نه څه
خو قمر نسیم چې د یو غیر دولتي ادارې سره کار کوي وای هغه پخپل په هغه کمیټې کې شامل دی چې د حکومت نه منظوره کمیټې ده او د غیر دولتي ادارو د رجستریشن په اړوند کار کوي. وای دوی د یو کال نه دغه ادارو ته خبر ورکړي او د حکومت لخوا ورته د معلوماتو راټولولو په غرض د پښتنو پارم ورکړل شوی چې جمع کړي، خو دوی دغه سوالنامې نه دي جمع کړي او د هغه وروسته د دې رجستریشن ختم کړی شوی دی.
چونکه دا په دې کې بیا بیا موقع ورکړل شوی وي نو دا تنظیمونه چې کوم ختم شوی دي دا اکثر غیر فعال تنظیمونه دي چې هغه پاغي باندې بندیز لګول شوی دي.
اف ای ټی اف یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس د ترهګرۍ د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو د وړو راوړو د سر نړیواله ادارې د پاکستان نوم په خړ نوم لړ کې شامل کړي او د اپریل د میاشتې پورې کې پاکستان د یاد ادارې سپارښتنې پوره نه کړي نو تور نوم لړ ته به واچي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د دیوا قدرمنو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال یو بل راپور ولوري ته زو چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د نړیوال شفافیت ادارې د تازه راپور لمخې چې د نړۍ په 130 هیوادونو کې د فساد په اړه خبر شوی دی. په دې راپور کې پاکستان په 130 نمبر دی او افغانستان په 100 هغو هیوادونو کې دی چې ډیر کرپټ دي او په لومړی نمبر باندې نیوزیلند دی. نو تفصیل یې تاسو ته راغونډ کړی د پاکستان په اړوند ارشد حسین په خپل راپور کې.
ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2019 په خپل رپورت کې وایي چې پاکستان د بډو رشوتونو د پیمانې په تاثر کې د تیر کال په نسبت یو نمبر کم ترلاسه کړی دی. کال 2013 کې پاکستان د بډو رشوتونو پر ضد ګامونو کې 3 نمبر ترلاسه کړی وي، خو کال 2019 کې د پاکستان سکور د یو نمبر د کمیدو وروسته 2 ته لاندې راغورځېدلی دی. د 2 سکور په ترلاسه کولو سره پاکستان کرپشن پرسپشن انډیکس کې د 3 درجو په سیوا کېدو سره د 112 نمبر نومبر څخه په 160 درجه ودرېدل دي. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د تیر کال د رپورت تر مخه د کال 2010 نه تر کال 2013 پورې پاکستان کرپشن پرسپشن انډیکس کې پر لپسې د خوالی په لور روان وو. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د تازه رپورت تر مخه دا په تیر لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د کرپشن په اړه پیمانه کې پاکستان د مخ کې تلو پر ځای په شا راغلی دی. په دې رپورت خپل رد عمل کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر نړیوال خبري ادارو ته ویلي چې په اصل بدنوانۍ او د بدنوانۍ په تاثر کې فرق دی او د ترانسپیرنسی انټرنیشنل دا رپورت په تاثر ولاړ څېړنیز رپورت دی. شهزاد اکبر وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا چرته هم نه دی ویلي چې ګنې هغوی په هیواد کې بډ رشوتونه په مکمل توګه ختم کړي دي او وایي د حکومتي ګامونو له کبله د سیزونو ټیکېدل به کال دوه نور غواړي. اخوا په پارلمان کې د حکومت تر ټولو لوی مخالف ګوند مسلم لیگ نون یو مشر محمد زبیر وایي د وزیر اعظم عمران خان حکومت هیواد کې د بډو رشوتونو د مخنیوي په چل نه پوهېږي او باید چې هغه د دې دپاره د ښه طرز حکمرانۍ لار خپله کړي.
بالکل نیب زیاده متحرک تھا لیکن وہ بالکل پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے تھا.
هغه وایي منی چې د موجوده حکومت په واکمنۍ کې د بډو رشوتونو د مخنیوي اداره نیب زیات متحرک پاتې شوی دی. خو دغه اداره د سیاسي انتقام په لړ کې متحرک وا او د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس هم په دغه اداره د سیاسي انجینیرینګ تورونه لګولی وو. اخوا د پیپل ګون یو مشر سید غنی وای د موجوده حکومت د راتلو سره سم په هیواد کې د قانون د واکداري جمهوریت بشري حقوقو او د میډیا د ازادۍ پیمانې په لاندې راغلي دي.
جو دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں جو قومیں ترقی کر رہی ہوتی ہیں اس میں یہ پیمانے الٹے ہوتے ہیں ہمارے یہاں شاید کسی اور طرح سے نظر آ رہے ہیں. تو یہ
ہوائی پنڑے کے چکم قانون ترقی کڑے دا حالت د بڑو رشوتونو د مخنیوی او د هغه د تللو پیمانه د پاکستان څخه بدلی دي. دلته د کرپشن ناره د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي. ښکاره دی چې پاکستان کې د تیر یو نیم کال راهسه د پاکستان تحریک انصاف حکومت په تسلسل سره د کرپشن او بڑو رشوتونو د مخنیوی هوټ سرګندوي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پرون په ډیوس کې چې د هغه حکومت د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو شفاف ترين حکومت دی.
government the leadership started making money
hagawai lumli hukumatuno ba corruption kawo aw da hagi khabruna ba da fauj khufiya idaro ta kedal aw da de lakabala da pakhwani hukumatuno aw fauj tarmez lanja ra walale dala da pakistan wazir azam imran khan war pawar wai che haga ba hewat da badanwana anasir sa khapa kawi aw da haga pa dor ke nep tar thul ziyat mutaharik pati shwi de aw da bad rishwatuno pa tur ke yashmir siyasi masharan us hum pa jailuno ke prat di
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د ډیوا قدر منوریدونکو خبرونه دوام لري او یو ری بیا تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو تاسو قربانی یو ز منظر شهید
او ز بارکوال نه خیر
تاسو په امره ګرځو د مهم خبرونو سره ټکو ته.
پاکستان په چین کې د نوي کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته چې تر اوسه 40 تنه ځینې مړ شوي او شاوخوا 500 تنه تور پورې شوي، پر خپلو هوایي ډګرونو له چین د ورتلونکو مسافرو طبي معاینه پیل کړې ده. بل لور ته شمالي کوریا د دې وایرس د مخنیوي په خاطر د بهرنیو سیلانیانو پر ورتګ لنډمهاله بندیز لګولی.
چین او پاکستان دواړه د اقتصادي راهداري یا سی پیک په اړه امریکایي نیوکو ته په غبرګون کې ویلي چې د سی پیک منصوبه شفافه ده. د سویلي او منځنۍ آسیا لپاره امریکا استازی ایلس ویلز ویلي دي چې چین پیسې د پاکستان مرسته نه کوي، البته پر پاکستان د قرضونو بوج به نور هم زیات شي.
او د پاکستان د مالی چارو د وزیر حماد اظهر په مشرۍ و پلاوی په چین کې د ایف ای ټی ایف لخوا په درې ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی چې د پاکستاني رسنیو په وینا د ترهګرو د مالی سرچینو د تړلو په برخه کې د پاکستان پر هڅو په کې ډاډ څرګند شوی. پاکستان په چین کې په بیړنۍ توګه د نوي کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته پر خپلو هوایي ډګرونو له چین د ورتلونکو مسافرو طبي معاینه پیل کړې ده. بل لور ته شمالي کوریا د دې وایرس د مخنیوي په مقصد د احتیاطي ګامونو په اخیستو د بهرنیو سیلانیانو پر ورتګ لنډمهاله بندیز لګولی. پاکستاني چارواکي وایي د چین پاکستان د اقتصادي منصوبې له کبله هر اونۍ له چین پاکستان ته 40,000 پروازونه کیږي او زرګونه چینایان ورځي، ځکه د دې نوي وایرس د مخنیوي په خاطر د هغوی طبي معاینه پیل کړې ده.
همداراز د پاکستان رسنیو د راپور له مخې چې بیجینګ کې کومه غونډه روانه ده ویل شوې دي چې پاکستان د خړلې څخه د وتلو په لړ کې ښې هڅې یا کارکردګۍ کړې دي. د غیر قانوني پیسو د لیږد راغلیږد د څار ادارې په ګروپ غونډه کې نوموړې ادارې هم د پاکستان په ګامونو اطمینان څرګند کړي، خو تر اوسه د پاکستان د حکومت له لورې کوم بیان نه دی راغلی.
چین او پاکستان دواړو د اقتصادي راهداري یا سی پیک په اړه امریکایي نیوکو ته په غبرګون کې ویلي د سی پیک منصوبه رڼا او شفافه ده. د سویلي او منځنۍ اشیا لپاره د امریکې ځانګړي استازي ایلس ویلز دوه ورځې وړاندې په اسلام آباد کې ویلي وو د چین پیسې د پاکستان مرسته نه کوي او په دې منصوبه کې د چین له پانګونو سره به پر پاکستان د قرضونو بوج نور زیات شي.
ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د نړیوال شفافیت اداره د نړۍ په 130 هیوادونو کې د فساد په اړه خپل کلنی راپور خپور کړی دی چې وایي پاکستان د 32 نمبر اخیستی دی او همداراز افغانستان چې دی هغه د 100 مفسدو هیوادونو په لړ کې دی.
د بلوچستان د کولی په دوه جلا قانونو یا درنګونو کې د زهرجنو ګیسو د جمع کېدو له کبله 14 سوې چې یو کان کیندونکی پکې مړ شوی او 15 نور پکې ټپیان شوي دي. دا پیښه په دوکۍ سیمه کې شوې ده او چارواکي وایي په پیښه کې مړ شوی او ټپي کسان د افغانستان دي. تیر کال هم په بلوچستان کې تر اتیا زیات کان کیندونکي په قانونو کې مړ شوي وو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې واک ته د رسیدو لپاره د طالبانو مشرانو له سولې څخه د یوې وسیلې په توګه نه باید کار واخلي. ولسمشر اشرف غنی د سویزرلند په کوربتوب د نړۍ اقتصادي نړیوالې غونډې پر مهال ویلي دي چې که طالبان سوله وکړي نو افغان ولس یې منلو ته چمچووالی لري.
د پښتونخوا حکومت د شاوخوا 4,000 غیر سرکاري ادارو رجستریشن په دې خاطر ختم کړی چې وایي د حکومت پښتنو ته ځواب نه دی ویلی او ویلي دي دا ګامې د ایف ای ټی ایف د غوښتنو په رڼا کې پورته کړی. خو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ډیوه ریډیو ته ویلي د دغو ادارو په اړه ورته داسې کوم کره معلومات هم نه دي ترلاسه شوي چې ګواکې دوی د ترهګرۍ د مالي مرستو تر څنګ په غیر قانوني کارونو کې لاس درلود.
د امریکې د سېنات ډیموکرات غړي نن یعنی د پنځم بیا زیارت په ورځ د امریکې ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد د مواخذه قانوني او آئینی اړخ باندې غږیږي. په سېنات کې په دې بحث دی چې ولسمشر ټرمپ د خپل واک څخه ناسمه کارونه کړې ده، خو د هغه ټیم د مواخذه په دفاع کې وایي چې د واک او اختیار دغه کارونه د امریکا د آئین او قانون څخه سرغړونه نه و.
امریکا ایران ته خبرداري ورکړی چې کده د هیواد د پاسداران انقلاب د قدس ځواک نوی مشر اسماعیل قاني امریکایان په نقشه کړل، نو وای د انجام به هم د قاسم سلیماني غوندوي. دا خبرداري د ایران لپاره د امریکای استاذي براین هوک یو عربي ورځپاڼې ال شرق الاوسط ته په یو مرکه کې ورکړی دی. براین هوک ویلي ولسمشر ډانلډ ټرمپ مخکې لا څرګنده کړی چې که پر امریکای یا د امریکای پر ګټو د ایران لخوا برید وسو نو کلک ځواب به ورکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د جیوا قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو. دا مهال زو د راپورونو او څېړنو ولورې ته چې د سیمې پاړون تاسو لپاره مرکې خبرونه او څېړنې هم لرو. دا مهال زو مهم راپور ولورې ته چې څنګه چې تاسو ته مو وړاندې ویل چې د پاکستان میډیا ځینو برخو د نامعلومه پاکستانی چارواکو له خولې ویلي دي چې حکومت د غیر قانوني پیسو د څارنې ادارې اف ای ټی اف سیمه ییزه څانګه په هیواد کې د ترهګرۍ سره د مالی مرستو او د غیر قانوني پیسو د راکړې ورکړې پر ضد په خستل شوو ګامونو مطمئنه کړې ده. په دې اړه څېړنه خلو د الیاس خان صاحب څخه چې دا مهال زموږ سره په خبرونه کې د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشوي په خیر راغلی الیاس خان صاحب. الیاس خان صاحب، تاسو که اوریدونکو سره دغه معلومات شریکوي چې حکومت په دې اړه کوم رسمي بیان ورکړی تر اوسه او کنه؟ الیاس خان صاحب، تاسو غږ ماتیږي. ښه، اوس سم شو، مهرباني وکړئ.
په سرکاري توګه خو تر دې دمه د دغه غونډې په اړه څه نه دي ویل شوي. البته ځایي مطبوعات بعضې پاکستاني چارواکي دغه دعوا کوټ کوي چې یاره دغه غونډه چې کومه شوې ده په بیجنګ کې، نو په دې اړه دا ډېره یو ښه غونډه شوې ده او چې کوم د دوی کومې سپارښتنې پاکستان ته ورکړې شوې وي په هغې باندې دوی مطمئن کړې شوې دي د اف ای ټی اف چارواکي. او دې لړ کې چې کوم تکنیکی کوم سیزونه دي، نو په هغې کې هم دوی دا وایي چې کوم 15 وړاندې منظور کړی شوي وو د هغوی لخوا، او دې کې به لس نور چې کوم دي چې په هغې کې کوم غټ غټ سیزونه دي، هغې کې لکه انتظامي ګامونه پورته کولو سره چې کوم فارن ایکسچینج ریګولیشن دی، چې کوم د بینکونو باندې چې کومې پیسې لیږي لیږي، دغه باقاعده د انتظام د لاندې راوستل، دغه بل د قانوني سمبلۍ نه پاس شوی دی، او بل د تراګرو مالی مرستې یا انټی د بغیر قانونه پیسې لیږلو را لیږلو چې کوم بل انټی منی لانډرینګ بل 2019 دا اسمبلی قائمه کمیټه پاس کړی دی، اوس اسمبلی کې جمع دی. او دا به هم د دوی دغه وینا ده چې حکومت هڅه کوي چې پاسي کې دغه رنګ د مدرسو کې اصلاحات راوستل دي، خای چې په دغه باندې موږ هغه مطمئن کړی دي. او چې کوم دغه کله دمدلو دا فورت شیډول کې موږ 2200 کسان اچولي دي، دغه رنګ د $10,000 نه زیاتې پیسې اوس یو کس په ملک نه بهر ځان سره نشي وړلی. نو دغه سیزونه باندې ټیکنیکلی کې بعضې سیزونه اوس هم شته چې په هغې باندې د اف ای ټی اف غبرګون شته، خو دې سره سره په سفارتي توګه پاکستان خپلې هڅې تیزې کړي دي چې ټیکنیکل سیزونه سره سره په سفارتي توګه چې کوم بیجنګ دا غونډه ده یا راتلونکې میاشتې پیرس کې به چې کومه غونډه کېږي، په دغه کې موږ هڅه وکړو چې دغه ټول هیوادونه چې کوم دي یو کم سروېخ دغه کې 12 بوټونه به موږ ته پکاري چې دغه موږ ترلاسه کړو او دغه خپل نوم لنډه د پاکستان نوم راوباسي. جیمونه ده
الیاس خان صاحب، د پاکستان حکومت تر اوسه په ښکاره داسې کوم ګامونه اخیستي دي چې د غیر قانوني پیسو او د ترهګرۍ سره د مالی مرستو مخه ونیسي؟
په دې کې مونږه څنګه چې ما وړاندې وای په دې کې یو خو چې کوم بل او هغه فارن ایکسچینج ریګولیشن امندمنت بل 2019 چې کوم د بینکونو په لار باندې دغه پیسې بتلې راتلې یا د هغې بس ریکارډ نو هغه قانوني اسمبلۍ پاس کړی دی، او سټیټ بینک آف پاکستان ته دا اختیار ورکړی شوی دی که چېرې داسې بینکونه چې کوم او لائسنسونه هغه به هم کینسل کوي او بل چې کوم پدې کې مهم یو دغه د نوغه انټی منی لانډرینګ بل له هغه قائمه کمیټه پاس کړی دی او اوس اسمبلی کې پروت دی او د دوی دغه وینا ده چې د اسمبلی نه به هم دغه چې کوم بل له دغه ډیر زر پاس شي باقی دغه داون کیږي د مدرسه چې کوم اصلاحات دي د رنګ زیاتې پیسې ځان سره نشورلې د $10,000 نه خو دغه یو شمیر ګامونه پاکستانی چارواکو اغېستې دي خو اوس هم وته دغه مسائل شته دي او چې کومه بل د پیرز غونډه به په 14 فروری کېږي هغه کې بعد د ټول سیزنو جاج اغېستې کېږي چې کوم رپورټ دی په بیجینګ کې د دې ورځې غونډه کې اف اے ٹی ایف سره ورکړل شوی دی
ډیره مننه ستاسو خیا اسماعیل خان صاحب الیاس خان صاحب
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړې
دا ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري په همدې موضوع کې پاتېږو چې په وروستیو کې په چین کې د اف اے ٹی ایف یا د غیر قانوني پیسو د څار د مخنیوي د څار نړیوالې ادارې لخوا درې ورځنۍ غونډه شوې وه په دې باندې ل خپل همکار محمد اکرام سره خبرې کوو چې آیا اف اے ٹی ایف پاکستان ته کومې سپارښتنې وړاندې کړې وي یا کومې غوښتنې ځینې کړې وي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو مالی سرچینې وتړي او د غیر قانوني پیسو د منتقلېدو یا د لېږدېدو مخه ونیسي اکرام صاحب تاسو ته هرکلی وایم لومړۍ پوښتنه مې همدا ده چې آیا اف اے ٹی ایف چې پاکستان ته کومې سپارښتنې وړاندې کړي پاکستان تر اوسه پورې پر دغو باندې څومره عمل کړی دی
بارکوال صاحب ډېر مننه پاکستان ته تقریبا اوویشت ګامونه یا سپارښتنې دا ورکړل شوې وي په دې کې پاکستان د دې نه وړاندې چې کومه غونډه شوې وه په هغې کې په 15 نقطو باندې پوره عمل کړی و اوس پاکستان کوشش کوي چې باقی پاتې چې کوم 2 نقطې دي په هغه باندې هم پاکستان خپل چې کوم پرمختګ دی هغه وخی چې سمره پورې په دې کې کار کړی دی پاکستان دا تمه لري چې اف اے ٹی ایف به د اتو نه تر 12 پورې نور چې کوم پوینټونه دي په هغه کې به هم پاکستان د دغه پوینټونو باندې مطمئن وګرځوي یعنی پاکستان په هغه کې صفا وګرځوي چې پاکستان په دې باندې عمل کړی دی راتلونکي غونډه دا راتلونکي میاشت په پیرس کې کیږي او په هغه کې به بیا د پاکستان د قسمت فیصله کیږي چې آیا پاکستان په خپل فهرست کې وساتل شي او کنه سپین فهرست ته واچول شي سپین فهرست کا اچول کیږي نو مطلب ادارې چې صفا بشي په دغه کې پاکستان د پاره بیا پاکستان کوشش هم کوي چې د دې فهرست نو زده کړي چې ډېر بد اثرات داري چې پاکستان ته هغه شان بیا انویسټمنت یا سرمایه کار ناراضي او د کې یو دوه خبرې زبر دا هم کوم چې مدرسه ریفارمز یا اصلاحات چې کوم دی هغه هم د اف اے ٹی ایف د شرطونو نه یو پاکستان او ساغی ته د خودلې دي چې په دغه مدرسو کې کوم تعلیم ورکړل کیږي یو خودی ریفارمز او اصلاحات کړی دي بل حالت چې یو خاص لیول دی یا کچه د هغه تعلیم کینو د میټریک یا د لسم سند ورته ورکي نو دغه هر سری د دین علاوه زنی د صحت مرکزونه هغه هم چې ګینی بغیر قانوني توګه باندې چلول کېدل هغه د پاکستان چې کوم د صحت محکمه ده یا هیلث ډپارټمنټ ده د هغه د نگرانی لاندې راوستل شي.
او د چین په دې ورسته غونډه کې ویل کیږي چې یورپی هیوادونو او امریکای د پاکستان پر هڅو اطمینان څرګند کړي او د پاکستان وزیر اعظم هم وړ مورد د امریکای له ولسمشر په دې برخه کې غوښتنه کړې چې په پیرس کې کوم راتلونکي غونډه ده چې په دې کې له خړ لیست د پاکستان د نوم په ایستلو کې مرسته وکړي. نو څه فکر کوي چې واقعا هم پاکستان اوس په دې کې په دې برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي؟
یقینا دغه تر ټولو مهمه خبره ده په پاکستانی میډیا کې مراغلې ده. پاکستانی چارواکو هم پاکستانی میډیا ته دا ویلي دي کوم تر اوسه پورې د دې په سرکاري توګه باندې اعلان نه دی شوی چې یورپین یونین او امریکا د پاکستان د ګامونو نه مطمئن هم ښکاري او مرسته هم کوي. یوازینی ملک چې هغه هندوستان دی، هغوی سخت پوښتنې هم کړې دي او تر اوسه پورې د پاکستان د ګامونو نه مطمئن نه ښکاري. خو پاکستان ته به په یو کم سلویخ ملکونو کې 12 ملکونو مرسته پکار وي چې د خپل فهرست نه هم وزي. نو زیات امکان داسې ښکاري چې پاکستان په راتلونکي سیشن کې دی سیشن کې کومه فیصله به نه کیږي. راتلونکي غونډه چې په پیرس کې به کیږي په هغه کې به فیصله کیږي. دا واضح نه ده. دا امکان هم شته چې پاکستان بیرته په خپل فهرست کې پاتې شي که چېرې اف اے ٹی ایف د پاکستان د ګامونو نه مطمئن نه و. خو پاکستان په خپل باندې پاکستانی چارواکي هغوی د خپل ګامونو نه مطمئن ښکاري او په دې غونډه کې چې څه شوي دي یورپین یونین او امریکا هغوی د پاکستان د ګامونو نه مطمئن ښکاري. خو تر اوسه پورې دا کوم انډیکیشن یا نه خیانت ورکړي چې ګینه پاکستان دغه فهرست نو باسي.
په لنډه توګه راته وایس کچیر د دغه نور هیوادونو ملاتړ ترلاسه نه کړنو په همدې خړ لیست کې پاتې شي دا ویره خو نسته چې تور لیست تلارته
تور لیست یا فهرست تګ د هغې هم امکان شته. خو هغه ډیر کم دی ځکه چې پاکستان ته کړه درو ملکونو مرسته حاصلې په دې یو کم سلوخ ملکونو کې. نو پاکستان بیا تور فهرست نه شته. پاکستان ته د مینیمم یا د کم اس کم د درو ملکونو مرسته پکار ده.
ډیر مننه.
ډیر مننه تاسو.
درنو زتمن اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو د افغانستان ولوري ته یوه مهمه موضوع ولوري ته چې هم د سولې پاړوند ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې وخت د رسیدو لپاره د طالبانو مشران له سولې څخه د یوې وسیلې په توګه ګټه وانخلي. تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوي حکمل روان سادات په خپل راپور کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي وخت د رسیدو لپاره د طالبانو مشرات باید له سولې د یوې وسیلې په توګه ګټه وانخلي. ولسمشر اشرف غنی د سویس هیواد په قربتوب د اقتصادي نړیوالې غونډې په څنډه کې په جوړ شوي ډایلوګ کې د خبرو پر مهال ویلي که طالبان سوله وکړي افغان ولس به یې ومني. پخواني طالب چارواکي او د خلاصون لارې علي شورا مشر سید اکبر اغا له ډیوې سره خبرو کې وایي د امریکا متحد ایالاتونو د ځنګړي استازي زلمی خلیدزاد او د طالبانو ترمن په ذکراتو کې ټول مسائل حل شوی خو د سولې د مافیکې پر زینو مسائل لا هم خبرې روان دي.
لکه څنګه چې د طالبانو مخ ویلو چې په دې وخت کې تر پای پورې دا خبرې خلاصې وي دا هم د سیمانه ور کول چې باندې شات پات دي چې دا به شي دا چې دې دې باندې چې هغه د مې شي ور وي نو سم دا فکر مې دې خبرې کاږي به چې روانې. البته دا پاکستان موضوع ده خامخا په دې موضوع کې
د نړیوالو چارو سیاسي چړونکو فاروق بشیر وایي د امریکا او طالبانو ترمن پر روانو مذاکراتو کې د بحث او جنجالي موضوع د سولې په موافقه کې د لنډمهالې تاوتریخوالي د کمیدو مسله ده.
افغانانو ته پیدا شوی بلکې امریکایانو ته هم پیدا شوی چې رنجر دا هم په دې موضوع باندې شک یو خود
ولسمشر اشرف غنی دی د اوس په نړیوال اقتصادي ناسته کې د نړی او سیمې هیوادونو څخه د سولې په پروسه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان د سولې په اړه ولسمشر غنی او صدر اعظم عمران خان هم د امریکا له ولسمشر ټرمپ سره پر افغان سولې غږېدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د افغان سولې په اړه امریکا او اسلام آباد دریځ یو دی. په وینا یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ د سولې مذاکرات پیل شي. د نړیوالو چارو افغان سیاسي څیړونکی یوسف امین زازی وایي پاکستان، امریکا، متحد ولایتونه او د سیمې یو شمیر نور هیوادونه د افغانستان د جګړې نړیوال او سیمه ییز اړخونه دي او د افغانستان د سولې پر وړاندې باید خپل مسؤلیتونه د افغان وګړو د غوښتنو پر بنسټ ترسره کړي. یاد دی وی چې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا متحد ولایتونو د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات لا یو کال څخه د زیاتې مودې راهیسې روان دي، خو تر اوسه د سولې په تړاو یوې موافقې ته سره نه دی رسیدلی. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
اوس بیا هم د ګرانۍ په اړه یو رپورټ ستاسو پام راګرځو. په ورستۍ کې په خیبر پښتونخوا کې د اوړو بحران پیدا شوی چې اوړو ورسره ګران شوي، خو اوس ویل کېږي چې په دې صوبا او نور پاکستان کې بوره یا چینی هم ګرانه شوې ده او ویل کېږي چې د 50 کیلو بورې ګونۍ 3900 روپیو ته رسېدلې ده. په دې اړه نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې اورو.
په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د توک په بازار کې د چینې د یو من بیا 3950 روپۍ راوړاندې کیږي او په عام دکان کې د چینې د یو کیلو بیا 90 روپۍ تر رسیدلې ده. او د دین وړاندې په پرانستي مارکیټ کې د چینې د یو من بیا 3300 روپۍ وا. په خواجه گنج بازار کې د توک د کاروباریانو مشر ارشد منان یوسف زیوایی دغه قیمتونه نور هم مخ په زیاتی روان دي.
د چینې سیزن روان دي، اوس مل له جګړې غنیزي په صحیح ریډ باندې مزي چینی ولې شا نن تاسو وګورئ چې دم کم چینی کم زیاته وروره سي دا په 250 روپے دړي، 240 روپے، 220 روپے دړي چینی وا. نن چې کم دینو هغه تقریبا 385، سبب به بي سبب چې دا 400 کراس کی 2500 دا ریټونه چریدل 3800 تر ریټو راسي دا نور چې کم دینو مخکې بزي.
د پاکستان حکومت په ورستو کې په سرکاري توګه جوړ کړی شوی یوټیلیټي سٹورز ته و ارب روپے ورکړی وی چې د بنیادی ضرورتونو په بیو کې کمی راولي. او په دغه سٹورونو کې د پرانستي مارکیټ په مقابله کې قیمتونه د یو کیلو په سر 30 روپے ارزان شوي وو. خو په یوټیلیټي سٹور مردان ضلع کې راغلی شپېته کلن عبدالقیوم وایي چې هغوی ته ټول ضرورتونه په یو ځای نه میلاویږي.
پرون موږ رالو وړو رانو ډېر لوی لاین لګېدلی وو، نو هغه لاین باندې تقریبا چې ګنټه نیمه و لګېدله او ګنټه نیمه پس چې بیا کله نمبر راغی نو موږ هغوی ته ویل چې موږ له سره چینی یا غوړي نه وي چې غوړي نشته او چینی دې وخت نه ورکو، صرف اوړه به درکو او د اوړو سره دا سرپ که چا سرپ نه اخیستل نو هغه ته اوړه نه میلاویدل. چې مین سٹور دی غټ ستور دے دیتا ریهاری اوس چیز فراهم شي موږ غریب خلکو ته دا غینه फायदा زیل شي.
که څه هم عام وګړي د بنیادی ضرورتونو د زیات قیمتونو او په یوټیلیټي سٹورز کې د نه ملایدو شکایت کوي. خود مردان ضلع د غټ یوټیلیټي سٹور منیجر جانگیر خان وایي د پرانستي مارکیټ په مقابله کې هغوی سره قیمتونه کم دي او په هر دویمه ورځ هغوی خلکو ته په ارزان بیا وړه هم ورکوي. دوی زیاتوي چې د سٹاک د کمی له وجې کله کله مشکلات راشي.
کینی موږ سره چې کومه 5 کیلو 340 روپیه دا مارکیټ 400 روپیه دی، دا 60 روپیه دی پرستیزمون او د مارکیټ دا شان اوړه اټا چې دا 1200 روپیا دا موږ سره 800 روپیا دا په دوه مرزه 150 بیگز موږ له خامه خارازي دا شان جی آئل او گی چې کم دي دارا روان دي او ډیر زر به ان شاء الله دا دینه خلق مستفیدی راضی به موږ ان شاء الله. مارکیټ کې 220 روپیا کیلو غوړي دي او موږ سره ډالډا کپنه والا 170 روپیا باندې دي. زمونږ د کنټینر مسله را او د ترانسپورت خاص کر اغه د وجه التالونو او اغه د وجه سامان نه راضی.
په ورستو کې د خیبر پښتونخوا حکومت او نان بیانو ترمنځ د کامیاب مذاکرات ورستو او د پنجاب صوبې نه د اوړو پراتګ حکومت دا ولري چې د اوړو په بحران قابو بیا موندل شوی دا. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
او سم یو بهرنی رپورت تستاس پام را ګرځو په ورسته کلونو کې په میانمار کې له روهنګیا مسلمانانو سره یو لړ ظلمونه سیو چې لکبل ګنشمیر روهنګیان څنګلوري هواد بنگلاديش ته کډه سوی دي. د انصاف نړیوال عدالت د میانمار له حکومت غوښتي چې په دې هواد کې پر روهنګیا مسلمانانو د ظلمونو مخونی سي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه واورو چې همدا کړی را سره په سټوډیو کې دی. پیر صاحب، د انصاف نړیوال عدالت څه ویلي؟
انصاف نړیوال عدالت خو دا خبره کړې ده په میانمار یا برما چې به ورته ویل په هغه باندې دا غږ کړی دا چې دوی د روهنګیا مسلمانانو تحفظ لپاره د ګامونه واخلي او بیا په دغه په برما باندې دا تور لګولای دا چې دوی د ملګرو ملتونو چې کوم 1948 جینوسایډ کنونشن ورته وایي هغه خلاف ورزي کړې ده او دا په او د ته باندې ویل چې کوم شپږ لکم هغه د روهنګیا دي په مسلمانانو په برما شه هغه په خطر په حالت شه دي او باید هغه حفاظت دی وکړی سي. او دغه مخ تیر میاست چې کوم د وزیر اعظم ده هغه آنګ سان چو چې کومه ده هغه هتللی وه او هغه درې ورځې چې کوم دوی دا اروېدن وه هغه شی خبرې کړې وې. او دا کوم کیس و دا ګامبیا چې مسلمان ملک د په افریقا شه هغه د عدالت ته وړه وو او دی دا ویلو چې میانمار د خپل مسلمانانو حفاظت نه کوي او د ملګرو ملتونو د کنونشن خلاف ورزي کړې ده. نو دا اوس اول فیصله ده چې کومه فائنل فیصله ده اغلا نه درغلی هغه شبه چو کال لګي خدا دا چې دا هډره مهمه ده چې ملګرو چې یو نړیوال عدالت دا فیصله وکړه. نو دا به په برما باندې به فشار راکړي خو برما حکومت چې کوم دریز دا غوي خپل یو کمیشن کښېنولای او هغه وی چې موږ دا سیسن نسل کوشي نه دا کړی جینوسایډ چې کوم دا نسل کوشي چې کوم یو کنونشن دا هغه خلاف ورزي دوی چې موږ نه دا کړی او هیڅ داسې ثبوتونه نسته. خو بهرحال انټرنیشنل کورټ اف جسټس وای چې نه تاسو په کار چې نور ګامونه هم واخلی او د 1948 کوم کنونشن دا د خلاف ورزي چې نور ونه سي.
د انصاف د نړیوال عدالت پر دې تازه فیصله باندې د میانمار د حکومت څخه خبرګون راغلی کنه غیر راغلی؟
نو اوس خو خبرګون لانه درغلی خدا تیر د سوار په ورځ دی یو حکومت یو پینل جوړ کړای وو انډیپندنت کمیشن اف انکوایری نومي ور کړای وو چې دوی به انکوایری کوي او دوی ویل چې موږ ته هیڅ داسې شواهد نه دي ملاو چې دلته د روهنګیا مسلمانانو نسل کوشش شوی وي او چې کوم دغه بیا روهنګیا په دغه چې کوم مشران دي هغوی دوی ته ویلي وو چې نه دا خو دوی یو کار یو غلط کار سپیناوي کوي او دا رپورټ چې کوم ده د پینل والا دغه دوی رد کړی وو. خو بهرحال اوس چې کله د انټرنیشنل کورټ آف جسټس دا فیصله ورکړه نو دغه باندې به نړیوال لیول باندې به په میانمار باندې به فشار نور زیاتېږي او دوی نه به غوښتنې نورې زیاتې سي چې دوی د روهنګیا مسلمانانو د تحفظ او هغوی د هلته واپسي لپاره د ګامونه واخلي.
او تر دې وړاندې چې ملګرو ملتونو هم دا تور لګولی وي چې وایي هلته په روهنګیا مسلمانانو د قتلیان ترڅنګ وایي د دوی له ښځو سره جنسی زیاتای کیږي، نو په دې اړه د دوی څه خبرګون راغلی د میانمار د حکومت کنه؟
نو د هغه خو نه درغلی اوسه پورې او خو ما څرنګه وویل چې دوی وخت په وخت باندې چې څومره هدي دوی ردوي دا تورونه دوی وایي دا تورونه دا ردوي. خو اوس چې کله انټرنیشنل کورټ آف جسټس دا فیصله وکړه نو دا به ډېره مهمه وي. دغه نه مخشه به چې کوم هغه دا شپږ چې کوم ستر لیول باندې افسرانو د میانمار په فوج شي هغه د یو این د ملګرو ملتونو یو چې کوم کمیشن جوړ کړی او فیکټ فائنډنګ ورته وایي چې هغوی لاړ سي هلته حقیقتونه معلوم کړي. نو هغوی باندې دا تور لګولی وو چې دوی په نسل کوشش شي ملوث دي او هغوی ته دا ویلو چې دوی ته د باقاعده سزا ورکړای شي. نو دا اوس دوم وار ده چې نړیوال لیول باندې د میانمار نه غوښتنه کیږي. مخکې ملګرو ملتونو کړې وه اوس انټرنیشنل کورټ آف جسټس ورنه وکړه.
پیر زبیر شاه صاحب، ډېره ډېره مننه.
ډېره مننه.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا